په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تېر اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغېز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوال ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه چې ډیری نړیوال مرستندوی ماسې دې ته اړ کړي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسب او کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیان ګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبې وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکي فشار د اندېښنې وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوي کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېرونی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پروني ځانمرګ برید د وژل شوو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر اختیار چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له چاودنې وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی، خو څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حملې د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتماد نظر نیول شوی دی.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو ده افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
پدې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکې نظر اخیستی. په پېښور کې پر یوه جمعه د پرونی ځان مرګ برید وژل شوو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز دا به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنۍ له امله یې په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم وراوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تیر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د یوویشتمې کلیزې په پلمه چې پرون ودې د راډیو پر اهمیت له میلمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړي دا د موسکو او طالبانو ترمنځ هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په موسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې. د خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړې. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره که طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي، له روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته د جوړې دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د همشموله حکومت جوړېدل د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوا یې د یوه داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا دا مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس هم زموږ حکومت چې د شمولیت لري کا شمولیت د اقوامو په برابر وي او که د ولایاتو ټول دلته مد نظر نیول شوي دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت هم شموله ګڼي چې منتقدین یې وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوا یې لوړ پوستونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوي دي. اخوا د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په موخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ټوماس ویست پاکستان ته رسېدلی او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې دواړو لویو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خپره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشتوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د یوه سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبري کړي وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت نه جوړې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه او پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شکه نتیجه لري، خو داسې ده چې دا د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید دې توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې په هکله غږېږي، دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو د دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلی، به هیڅ څه فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بلی بلی، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دی. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو، د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې ښودلی دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نه وړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نشو چې خپل دغه نمایندگان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا په دې ټیټ سطح په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وای ده، یوازې د مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خوا جوړ شوی و، او دوه جلسه هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ ژوندی کړي.
د سیاسي چارو لکتونکي احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 14 دقیقې شوې. په پېښور کې د پرونی ځان وژونکي حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېږي. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره 100 ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې دعوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي په ستوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور ښار په یو جومات کې د پرونی 14 مړي نن د پېښور د بیلابیلو سیمو په ادیرو کې خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د مړو شمېر لږ تر لږه 2 کسانو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډیری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پرس خبري اژانس د 15 او ځینو نورو رسنیو د 9 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپلو ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 170 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډیر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت یو جګپوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوسمهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مرو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډیره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطعې پکې دي او امنیت هم ډیر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یوه قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورسب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 50 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساري وه.
احمد اکل تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی ادا کوي چې چک پاینټونو کې ولاړ طالب وسله وال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو خارونو یو شمیر اوسیدونکو له دې عمله شکایت لري. د پلازمینې یوې اوسیدونکې تمنا ازادي راډیو ته وویل
کاروایی که در چکپوینت ها وجود دارن برفته
چکپوینتونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد له غصې ډک چلند کوي. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن و اصلا مسلکي نیستن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکي هم راته په مرکز جلال آباد ښار کې له خلکو سره د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې اوسنی شرایط وخت کې طالبان او چک پین پر رقم نه دی زی معلوم نه دی، نفر یې معلوم نه دی او چک پین اچولې په لارو کوڅو کې بې ځایه پوښتنې تذکره در سره نه وي، مشکلات وي، بس وهل دي، ټکول دي، یو خبر دی نه وي کړي، دویمه خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکي خیرالله بیا وایي په دې ولایت کې د پلټنې په پوستو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثره وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري. بغیر لدینا دوی چې دی مسلکي نه وي، جامع چې دا یا پرتګا اوسته وي جامع وي یا چې دا پتلون نه وي، دوی باید رسمي صحیح جامه ولري، صحیح جامه کې وتريږي او بیا هغه نه بعد تلاشي وکړي. په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراضه دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسي وګړو په موټرو ډزې کړي چې خلکو ته یې مرګ ژوبل هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یوه اونۍ مخکې په خوست کې وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړي. خو د وژل شوي کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې په وروستیو کې له سعودي راستون شوی او له هیچ چا سره یې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوي چې مرګ ژوبلی اړولې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت دی چې د ایلن ماسک سټارلینک په افغانستان کې ښځې وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیاردونو ډالرو د سټارلینک شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د سپیس ایکس توغندي له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ 46 هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغیز لري چې په جګړو کې ښکیل شوي دي. بیلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګه د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک د هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هیل لیکي ښځې له افغانستان په بیړې د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغېزمنې شوې دي. طالبانو ښځې له زده کړو منع کړي او د خپرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که ښځې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشه کېږي. د هیل لیکي د افغان ښځو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم دی و پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړی او هغه په افغانستان کې د بایدن د ادارې د ماتې یو بیلګه بللې ده. د خبرونه په لیکنه وشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یو افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالاتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالاتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالاتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې تیرې کړې. د یورو اشاری ویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تېره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یورو اشاری ویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغه د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نږدي. خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړي یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورور و. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 15 دقیقې کیدونکو لري. خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت لخپلو ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله په منډول ولسوالۍ کې سلهاوو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریبو بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنۍ امکاناتو د نشتوالي له امله
د نورستان د نورو برخو اوسیدونکو هم وای په تیر اوړي کې بې وخته واورو او پر لپسې ورښتونو یې کښتونه او د څارویو خوراک له منځه وړې او په روان ژمي کې ورته د څارویو ساتل ګران شوي دي. دوی له مرستندویو ټولنو او حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. حاجي غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واخه ټول تور شو کنه دا څوار له سره بارانونه بارانونه هغه دی بل شو واخه په مونږ کو چمنو مې لري کله دا واخه ری دی بیا تر څو چې را ټولول دا ټول خراب شو بیا غنوم خراب شو غنوم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتو په هغه چې بل وږي را وخته په بوت دي دې تاسو نه
زموږ خلک بیړنه عمرست ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو. فصلونه مو تیر بارانونه خراب کړي. نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده. د مقامات څخه مداهله او غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوی مو کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 11مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړی دي کوشت باندول پشال او چپ دره او چې د ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا 300 مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټه پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلی یا کوم بل څه غټه پیښه یې. ډېرې واورې ورېدنې له امله یخبال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپنا نه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او زرو زیات څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله 168 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
سلامونه امنی که هیله میرویس اخلاقی هم در شکرگاه شهر و سیدون که پر لومړی قدم که در ازادی راژیو در یوشتی میکلیش که مناسبت در ازادی راژیو مشرتابه گلو نامکاران و تخنیکاران تا بشمیر و مبارکانی مرنی کوم واقعیت سر ازادی راژیو حقا رسانه ایده چه پر حقایق و لاره او د ولس شجاعت ته نړیوالو پرې رسولی دی. موږ یې منندویو دا چې د طالبان په راتګ سره د ازادي راډیو نشرات رسل اشاري 15 په هلمند او نورو ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښینو یو هیله من یم چې بته ازادي راډیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات رسل اشاري 15 وغځوي. دلته کلی هیڅ کار نه کوي نو موږ ستاسو خپرونې اکثره وخت په میډیا اورو. ډېره مننه.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می دولی امینی ده لخوص ولایت و سیدون قیم. ازاده رادیو زمان پر جون منده دست تاثیر کرده ده چه حدی نشتا. ما یو خبر لیکلی و ما تا خبر کرده و چه ما تو لرام بخا اکل در رادیو سخزده کرده. ازاده رادیو تل منگ ده حقایق ویلی دی د حالات صحه تل خبره کړیو ګټور خبرونه موږ لپاره بلاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ته یوش کلنا مبارک وایو. د مشتبه ډیر بیا پرې توپ سره خبرونه او ریپورټونه خبرول موږ معلومات درې او بل پرې ورسول. نو دې سره ډیر ډیر مننه چې دا یوش کلنا مبارک بیا هم ورته وایم. هنداني خبر نگاران او تخنیکي همکارانو او جوړ لري مننه ژوندې اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت څرګند کړي وو. پرون ازادي رادیو یوشت کلنه شوه. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د یوشت کلنې په مناسبت 15 دقیقې بحث لرو. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې یوازې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندوی ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تیرونی په افغانستان کې ول ترڅو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندوی ماسو کې پر خزینه کار کوونکو لګول شوی بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه واخلي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه چې ډېرې نړیوالې مرستندوی ماسې اړې کړي چې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې وځنډوي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پرونی ځانمرګ برید وژل شو شمېر 29 تنو ته لوړ شوی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته ویلي چې تېره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي ډېری قربانیان پولیسان دي. دغه راز د دې پېښې د ټپیانو شمېر هم 170 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه چې هغه کومې ډلې یا چا کړې ده د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویندویانو او چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زمان نوری است نوری سلامونه اونی که هیلی اومنهی. نن د ازادي راډیو یوشت کلنه شوه. په نننی بحث کې د ازادي راډیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ازادي راډیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 13مه د آزاد اروپا ازادي راډیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت په پښتو او نیم ساعت په دري خبرونه کولې چې ډېر ژري وخت زیات شو او 2 ساعتونو ته ورسېد. دا هغه وخت و چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو او د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی ایښی و. ازادي راډیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېده او یو محدود شمېر راډیوګانې چې اکثرو یې هم له بهره خپرونې کولې فعالې وې. ازادي راډیو په تېرو 28 کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولي دي. د دې تر څنګ ازادي راډیو په ټولو خپرونو کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او د لږکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسته له هغې چې طالبانو د قوس میاشتې په 10مه په افغانستان کې د ازادي راډیو د اف ام او ای ام پر خپرونو بندیز ولګاو، دې راډیو هڅې پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپلو اوریدونکو ته خپرونې وکړي. د ازادي راډیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا راډیو اوس 24 ساعته شوه. یوازې راډیو هم نه ده البته، بلکې د آنلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکي د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي راډیو دغه 28 کلن مزل څه ډول پیل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا راډیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا به له خپلو میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندړ زموږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیز درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د چیز او سمو زون غږ اوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډه یادونه وکړله چې ازادي راډیو اوس څلېرشت ساعته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه هم خبر نه دي چې کله موږ څلېرشت ساعته شولو او په کومو څپو خبرونه کوو.
بلې مننه نوري صاحب، د ازادي راډیو خبرونه اوس سلی ساعته شوې ده. په داسې حال کې د دینه د مخه مونږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر ماښام وو پورې، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې دننه فعال وو او خلک زمونږ خبرونه پر منځنۍ صفه او لنډو صفو باندې اوریدل او همدغه راز په اف ام باندې اوریدل. خو لکل نه چې د طالبانو حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغې نه وروسته ډېر زموږ ډېر اوریدونکو ډېری مونږ سره تماسونه نیول او دای پوښتنه کول چې اوس مونږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې نه اورو، او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفو باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه کسام. زمونږ اوریدونکو اوریدل، مونږ سره تماسونه نیول او په خبرونو کې په دغه ژوندۍ خبرونه کې مونږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغوخته هغه تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو صفو باندې بیا فعال شي. اوس مونږ خوشاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنۍ صفو باندې فعال شوې ده او د ماښام له شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنۍ صفو باندې اوریدلې چې همدغه راز په لاندو صفو باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماښام شپږو پورې. دغه راز اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعاله کړې ده، یو ځل بیا اوس مونږ څلور ساعت خبرونه لرو.
که څه ما لنډه یادونه وکړه چې اوس یوازې مونږ راډیو هم نه یو، البته زموږ پلاتفورم ډیر وسعت پیدا کړی دی. که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې اوس کومو شبکو له لارې زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلانونه څه دي؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم موږ پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته دی مثلا، او نور ستونزو شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري. او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږي. خو په خارونو کې، په نور ځایونو کې ځوانان اکثر عمدتا چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړي، دوی انټرنیټ ته هم لاسرسی لري. او مونږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نن هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي، لاغې لارې نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسوو، او هغوی ته د دې زمینه هم برابر کړو چې په بحثونو کې برخه واخلي. او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي، زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کامنټونه ایږدي، یوټیوب باندې زمونږ د خبرونه ویني، او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او د ټویټر کاروونکي راځي او په دغه بحثونو کې برخه اخلي. او نور مختلف پلیټفارم، انستاګرام مثلا په ځوانانو په منځ کې ډېر لیوالتیا پکې شته، په ځوانانو په منځ کې نو دغه نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او دغه په خدمت کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب، تاسو نور زحمت نه درکو میلمنو ته ولاړ شو. د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي، لومړی به تاسو درشو ستاسو په باور ازادي راډیو په تیرو یوشتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حد مهمه وه یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو په حدیث روندر ستاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نشته چې کله چې ازادي راډیو رامنځته شو څنګه چې د ماسا یا دغه مسکو د انتخاباتو او د مسکو نو د دومره پرمختګ وکړ چې هغه د غوي ځای یعنی پر یو هغه پر دغه ازادي راډیو ونیول په دې چې موږ هغه وخت اول وخت کې یو ولایت کې نو حتی د کاروندګر هم دغه ازادي راډیو اوریدل او هغوی ته هم ځانګړې برنامې وو او تفریحي و زراعتي و او خاصتا دغه خبر رسونې په برخه کې ډېرې فعالې وه او هغه اول خبر همدغه د ازادي راډیو له لارې خلک اورېدل. ما همدا اوس زموږ د ملګري الیاس دایي غږ واورېدل. رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه رسونو په برخه کې له لاسه ورکړه. ما اخر ځل کله چې الیاس دایي سره خدای وبښي کابل کې ولیدل د هغو اندېښنې او دغه ستونزو چې ما واورېدل نو ما ورته ډېر هڅه وکړه چې په دې وهڅوم چې دغه احتیاط نه باید کار واخلي. په هغې ځای مې خبرې درلود چې زه نه غواړم چې زه دغه بحث کې راوړم خو همیشه د هغه هغه خبرې زما په ذهن کې پاتې وي او ځینې خبرې داسې کېدای شي داسې وي چې زه تر اخره پورې ونه شم ویلی. په هر صورت سره دا هغه وخت هم ډېر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چېرې ځینې د نورو رسنۍ زه وینم چې حتی به په دې وي چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والی ته او هغه دقیق والی ته بیا قدم ورسوي. خو ازادي راډیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده چې هغه ډېر پر وخت زر خبر ورسوي او هغه تر یو حده زیاده هغه پورې هغه سره والی او دقیق والی ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو راډیو و چې او اوس هم لکه دغه چینل تغیر کړی دی اخري دغه موږ نه لرو ارزونې خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی وو.
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس دایي د 2000 کال د نومبر په 12مه لخرګا کې په موټر پسې انخلول شوی ماين چاودنه کې وژل شو. البته د ازادي راډیو درې نور خبريالان له هغه مخکې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی. د ازادي راډیو خبريال سباون کاکر کاکړ، عبد الله ننځي او د غرز فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندلته به هم تازه کړو. ازادي رادیو په دې یوشت کلن مزل کې د غرز قرباني هم ورکړې ده. البته دا یوازې ازادي رادیو هم نه ده، په افغانستان کې پر رسنیو باندې په تیرو څه باندې دوله سيزو کې ډېر فشارونه راوستل شوي دي. رسنیو کارکونکي د بریدونو لپاره پنه شوي د مختلفو لورو له خوا. کوربدان چې تاسو د الیاس دایي یادونه وکړله، احمد خان اندړ تاسو ته بدر شو، تاسو نکو پوښتم چې لکه مو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته غوږونی او لکه مو ازادي رادیو واوریدله او څه ډول ارزوي؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام قدرمن میلما همدا تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن میلما مجددي صاحب ته ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا وایم چې د ازادي رادیو په افغانستان کې د غټ رول لوبولای دی، البته مثبت رول نه زیاتې، که زه هم هر رادیو چارې وا جوړوي خپل پالیسی او ستراتیژي به هم لري، خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته 15 کال کې جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وروسته پاتې دي، اوس هم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راوړيږي. د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکرین دي اکثره تلویزیونونه نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او دا چې سروې له مخې چې تاسو کړی په 2009 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول هغه وړاندې چې پښتو درجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتل کې پښتو درجه به بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې. موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره په مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډیکټرور ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستې دي، او بل خونه دغه مستقیمن اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي، بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کال کې چې په کلي مخکې لغنه ډېر ضعیفه و، خو کله چې ورورو ده پر مختای کو زموږ مینو علاقه ورسره ډېر شوی ده او ډېر کلی پروګرامونه لري اوس خو بيخي سلوي ساته ده. او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کی او د افغانستان د خلکو غاغوري د چارواک سرغږي د هغه لاسره چې ټول افغانان باید خوشاله وي، نه یوازې چې بندشینو ته پیدا کی باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د هیواد د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره دغه څه کارونه وکړي.
د سمون لپاره
زه ډیر خوشاله یم.
مننه اندر صاحب. بیا به هم په دې باندې خبري وکړو. د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لري لاري مختلف نظرونه پریخي دي. زما همکار اسد الله الدین دلته استډیو ته راغی، د څو اوریدونکو نظرونه راخسته دي. لودین صاحب، اوریدونکو زموږ څه ویلي دي؟ مهرباني.
او مننه. موږ له اوریدونکو پوښتلی چې ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی دی. یو نیم زر اوریدونکو دغه پوښتنه کتلې ده، درې نیم سو شاوخوا خپل تبصرې لیکلې دي. ما په لنډو کې د ځینې اوریدونکو تبصرې راواخیستلې. فضل رحیم د کلی وای، ازادي راډیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیزه مبارک وي. هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي راډیو همدا ټکي می خوښيږي. فضل ربی شاکر له کلی وای، وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال وم چې د اوریدلو لپاره به می راډیو په تخر کې ګرځوله، خو اوس می لګلی والکی اور سره کم شوي نه پیګم والي. شاد رحمان زازی د کلی وای، سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي. موږ ازادي راډیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسایل مخبروي. او زما ژوند کې وډیر بدلون راوستي. رفیع الله بټیکوټی د کلیو ازادي رادیو زما همزولې د لکوشنیتو به خبرونه اورم. تفریحي، تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي. ډاکټر افتاب منګل د کلیو ازادي رادیو مزک پر زلون قبضه کړي چې تل حقایق خبروي، په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي. محمود الله خپلواک لیکلي وایي ازادي راډیو دقیق، مؤثر او بې پرې خبرونه او معلومات تر موږ رسوي او همدارنګه یې تل د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو رسولی دی. وزید ازادي راډیو پر اوریدلو داسې عادت شویم چې سهار چای بغیر د ازادي راډیو له اوریدونه نسم خوړلی. عبدل شکور شاکر لیکلی وای ډیره پزله پوری رسنۍ د لاس دولس کال کېږي چې اورمې. دا ځین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي راډیو هڅه ده او داسې ده، د دوی اصل وای ازادي راډیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوی نه دي. البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د ګوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم، زینې کمنټونه کړي چې ویلې دی ازادي راډیو خ خبرونه دوی ته نه خبروي. حیا احمدی خور لیکلی وای زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه وي تل ادب ته حسولیم. او نور مرجان زیرک وای ازادي راډیو زما د ژوند کور ده، زبیانو ازادي راډیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسې اورم.
بلې لودین سب کور ودان د ازادي راډیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي راډیو په اړه څرګند کړیو. نظرونه ډیرو متفاوت هم وو، خو مجددي سب کده شي په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکړو. خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی وو چې ازادي راډیو دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر کل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خای دی وی پی کې په اړه غارښتینولي یا حقیقت ډیر ثابتول ډیر مشکل وي، خو په هر صورت ازادي راډیو هڅه کړې ده. څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکوو له مختلفو اړخونو دی غی پی کې اړوند او قضاوت خپل وکړي، فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی؟
دقیقا دا یو خطر تر دی دا نوې نسل ته، خو بیا هم دې کې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشر کړي دا خو خلکو باندې اغېز کوي. او په دغه شل کلن یا یوویشت کلن کې ازادي راډیو د خلکو افکارو باندې نه پته، او بل خوا دغه ځینې دغه آموزشی برنامه دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی و. نو همغه څه چې انداز ته خپل خبرې کوویل که چېرې هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي، نو هغه ځای کې به هغه ملک یا هغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري. نو په هر صورت سره نو په ټوله کې ازادي راډیو د ډېرو برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره مؤثر او ګټور و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ته نه ډېر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي به برخه کې چې لاړ شو ځینې هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسي هم ولري. کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامه او اصول او نشرات هم ولري، خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات رسولو په برخه کې ازادي راډیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددي صاحب. اندر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو د ازادي راډیو د یوشت کلن فعالیت په اړه، مې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې. یوه برخه به واورو چې دی د ازادي راډیو په اړه څه وایي.
ازادي راډیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام سقوط شو، هغه راډیو وسې نشرات پیل کړ، خو له کمې مودې نشرات وروسته دې راډیو لغو راډیوګان هم پر نفوسه سوله یا پر شنوینده سوله، کومو چې د لسیزو مودونه را پدې خوې په افغانستان کې نشرات کول. دا که ملي نه رسنۍ وي او که بین المللي رسنۍ وي، ازادي راډیو ډېر زر کلیو بانډو ته ورسېدله، هر کور ته ورسېدله، ښځو او نرو او ځوانانو هر کټګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول، او ان تر دې چې د کورونو تر څنګ ټولو موټرو ته هم دا ورسېدله، او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو، خلکو به هغه خبرونه پکې لټول چې د دوی ژوند ترېنه متاثره ده، او همداراز د خپل لسیمې له حالاتو او خبرونو نه به ځان په همدې راډیو کې خبرول. نو بنان په ډېره کمه موده کې ډېر وسعت پیدا کاوه او ډېر اورېدونکي یې درلوده، که خبري په توکې وه، که فرهنګي خپرونې وې، که ریپورټونه وه، او که طنزي یا دې ته ورته خپرونې وې. نو هر کټګوري افغانان یې ځان ته جذب کړه، دا که ځوانان وه، که د ښځې وې، که موسنه او سیاسیون خلک وه د دې راډیو اوریدونکو.
اندر ته تاسو درځو ډیر وخت نه لرو، کړه لنډه ته وای کومه خاطره له ازادي راډیو لری.
مننه کومه. ما ته خپل یو د ځان د خپل ولسمنه ګران دی د ازادي راډیو کوم راپور چې د فراه ولایت د کورنۍ چې ټول په نشو روغ دی په غاکله جوړ کړ، بیا دولت مجبور کړ د وخت دولت چې هغه تداوی کړی او یو کورنۍ ته نجات ورکړ. دا په دې معنا چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکوي. دا د ازادي راډیو د هڅو د مرستو یو بیلګه وه چې زه ډېر افتخار پرې کوم، او همداسې نورو دوستانو مخې خبرې کړې. بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړ. نو هیله من یم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډېر نور پرمختګونه کړی وای. د راډیو شتون په دغسې ټولنه کې چې وروسته پاتې جنګ ځپلي ډېره مهمه ده، او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو راډیو کې د پرې حرکتونه هم کړي دي، د ډېر لږ په هکله باندې ډېر ښه نظر لري. د دې لپاره افغانان باید خوشحاله اوسي د دې راډیو
خدمت پر
احترام د محدودیتونو ستونزو په پایله کې د سپیره ځینې ښه ګامونه هم حسه کېږي چې بیا موږ په دې یو هیله پیدا کېږي چې موږ کولی شو یو سخت وخت لاس کړو. دغه یو د درې څخه د وخت سمېدو په دغه باندې زه ویلی شم، مثلا د رسنیو د مالیاتو په برخه کې اقدامات وشو. دغه اخري وار اطلاعات فرهنګ وزارت هغه دریځ چې د رسنیو په اړه اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولی چې د رسنیو په برخه کې مداخله وکړي، او هغه د رسنیو د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه هغه اصولي لارې ته برابر کړ او اطلاعات فرهنګ هم ومنل. دا ځینې برخې دي چې موږ په دې هیله مندوی چې موږ کولی شو چې یو فخ وطل روان.
مننه کور ودان د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت دا بحث زنوري اسنوري هم دلته پای ته رسوم.
شبیه دل و وړي پرندې ورته د شپې ګولې وړي پرندې مکبوایا پلاس کی دس رو بولو بول چھے وی کیا کرنا چھے وی کیا کرنا لاس کے دس رو گول پوچھے